په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو ځنور یاستنوري هرکلی کوم. اولی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند د رول پر پراخېدو ټینګار وکړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی وار ورکو فرشته جلال زید چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسئلې په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنگټن سره ګډې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان د حکومت د راتلونکي ثبات او امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. او په ترکیه کې د بشري حقوقو د یوولسو فعالانو محاکمه نن پیل شوه. دا هم پوره خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه په هوایي حمله کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې بمبارد د چشت شریف ولسوالۍ په دره تخت سیمه کې شوی دی.
این شاهد از سوی پیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن
د هرات د والی ویاند ویل د وسلوالو طالبانو د غونډي هدف نه دی څرګند سوی، خو لسیمې تشریدلې دي. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. څوارلس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دو کسانو کې زیات ځوانان او نارینه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په دې کې درې ډوله زمونږ هیوادوال شامل وي. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو.
د 2014 میلادي کال د دسمبر راهیسې دا اووم وار دی چې د رد شوو پناه غوښتونکو افغانانو ډرګۍ له جرمني کابل ته استول کېږي. د جرمني خبري اژانس وایي په مخکنیو شپږو پروازونو کې 114 تنه چې اکثر یې ځوان نارینه وو افغانستان ته استول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د نښتې له امله په قوشتېپه کې د جګړې په قوشتېپه کې لږ تر لږه 400 کورنۍ بې کوره سوي دي، او په ځانګړي ډول د چقمچور کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماښام پیل سوې ده. په نښته کې د هغه په وینا 240 وسلوال طالبان او د داعش 6 وسلوال وجل سوي او ډیر نور زخمیان دي. د جوزجان امنیت قمندانۍ وایي دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په بیساري ډول درنه جګړه ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنگټن سره خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج دا خبره نن په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیګاله اسلام آباد نوې ډیلي ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له دې امله چې افراطي ډلو د پاکستان حکومت ته د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل چې افراطي ډلې د پاکستان خپل ثبات ته خطر پېښوي. دا وایي تاسو پوهیږئ چې پاکستان د امریکا لپاره په سیمه کې مهم دی. امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګولو لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دي. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو له وزیر مننه کړې چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. په ترکیه کې د بشري حقوقو د یوولسو فعالانو محاکمه نن پیل سوه. پر دغو کسانو د تروریستي فعالیتونو تور لګېدلی. د تورنو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل سوې او په هر یوه د 15 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورنو کسانو کې په ترکیه کې د عفو د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر یو بل د دې سازمان لوړ رتبه چارواکی د جرمني اتباع او د سویډن وګړي شامل دي. پر هغوی تور لګېدلی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې او د وسلوالو تروریستانو په سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ور باندې لګېدلی یا یې غړیتوب درلود یا یې مرسته ورسره کوله. برلین ویلي چې دا محاکمه بې دلیله او غیر معقوله ده. د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د مسکو د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د انتخاباتي کمپاین ملاتړ یې کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې نن حکم وکړ چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه وه ورته اخیستل شوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې زندانی شي. الکسی ناوالني چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی. او د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي د هغه قانون پر عملي کولو کار کوي چې کانګرس د روان کال په جولای کې پاس کړ او هدف یې پر روسیه د بندیزونو مضبوطول دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي پرون دا خبر اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیه د بندیزونو د ټینګولو دغه قانون د اگست په 2 نیټه توشیح کړی و.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې. په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مشورتي ډلې یو غړی وایي
او لکه مخکې موږ مشوره ورکول شوې چې هندوستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. دا د همدغو مشورو په بنیاد باندې
له جرمني استل شوی 14 افغانانو کابل ته ورسېدل. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي
په دې کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي والته په المان.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نرخ زیانو چې نوې د ټول پاکستان د نرخ زیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه تاسیس کړي په مرکزی او ایالتي اسامبلو کې د ځان لپاره د څوکیو غوښتونکي.
زموږ مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق لپاره به کارو کې.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو دوونیس پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام پسل اشرف پنځه په هم اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند پر رول هم خبرې وکړې. نو موري له سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د غراز د خپل خبرو ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سره د تلرسن د څرګندونو په اړه هم جزئیات په ډاګه کړل. اجمل ان د موضوع تعقیب کړي دلته په سټډیو کې. مهرباني.
ډیر زیاته مننه نور صاحب. په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمه مسلې وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي هندستان موافقه کړې چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته له سفر وروسته نوې ډیلی ته رسیدلې نن یې په نوې ډیلی کې وویل پاکستانی چارواکو ته یې د ترامپ د ادارې هغه طبقات رسولي چې ترې غواړي پر خپله خاوره دي ګڼې تروریستي ډلې له منځه یوسي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی وی پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره مو په خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغو شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ییز متحدان او شریکان لکه هندوستان او همدارنګه افغانستان لري، او هغه دا چې زیات تروریستي سازمانونه شته چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، له کومه ځایه چې هغوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. رکس ټیلرسن وویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد له حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستاني چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. کابل او واشنګټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقاني شبکې په څیر هغو تروریستي او وسلوالو ډلو ته یې خوندي پناه ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي، خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدراعظم او نورو چارواکو ته په څرګندونو کې ویل چې امریکا یو داسې میکانیزم باندې کار کول غواړي چې نه یوازې دا چې له مخې همکاري او معلومات شریک شي، بلکې داسې اقدامات ورسره ملوي څو په پاکستان کې میشت تروریستي سازمانونه دا وړتیا چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي له لاسه ورکړي. ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته یې دا هم ویلي چې دوی د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه هم جدي اندېښمن دي، ځکه د رکس ټیلرسن په وینا که تروریستي سازمانونه په همدې توګه په پاکستان کې دننه پیاوړي کېږي او شمېر یې زیاتېږي، دا خپله د پاکستان ثبات او امنیت ته هم ګواښ پېښولی شي چې د هېچا په ګټه نه دي.
بلې اجمل، ان له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ دغه راز په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې رکس ټیلرسن نن د ورځې په وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوي، او هیله مند دي چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل پالیسي بدله کړي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډې کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو پر بنسټ له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي د دوام او پاللو په اړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي او جهادي مشران چې د مهمو موضوعاتو په اړه له ولسمشر سره ناستې کوي وایي افغان حکومت به له پاکستان سره خپل اړیکې پالي، خو په خبره یې په دې برخه کې د هغه هیواد رښتینی اقدامات خورا مهم دي. له دې ډلې عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی وایي حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې له پاکستان سره د خبرو لپاره د سیمې ځینې هیوادونه هم په جریان او اعتماد کې وساتل شي. ښاغلي دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر هم د یادو مشورو یوه برخه ده چې د سولې په برخه کې د افغان لوري دریځ قوي کړي.
په مجموع کې د دوستانو سره له هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجتماعات شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اجتماعات کې وښتل شي، او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې په اړه کې او د
نوموړی وایي ټینګار په دې دی چې له پاکستان سره اړیکې په دقت خو د وخت له ځای کېدو پرته روغې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو د خبرو لپاره د سې شنبې په ورځ هندوستان ته تللی و. پاکستان تل د کابل او نوي ډیلي په نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان لوری وایي د قوي دریځ خپلولو لپاره د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو باور اخیستل او د دې لپاره چې پر پاکستان فشار وساتل شي باید اړیکې وپالي. له دې مخکې له اوږده نورست افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې له پاکستان سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د امریکا او چین په شمول دغه څلور اړخیزې ناستې چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوه، افغان حکومت هیله مند کړی چې پاکستان به په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د مشورو پر مټ له پاکستان سره مذاکرات پیل کړي، خو هغه هیواد باید د تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول ادا کړي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تېرې غونډې چې دوی سره سوي وي او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیلمند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغییر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
افغان لوري په دې اړه چې د خبرو دا لړۍ به بیا کله او چیرته ترسره شي څه نه وایي، خو پاکستان ولسمشر غني ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د هغه هیواد په اقداماتو پورې اړه لري او دا به یوازې په نوم سفر نه وي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته اهمیت ورکړي. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. ښاغلی خادم، ازادي راډیو ته وویل کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. دغه راز ښاغلی خادم په دې نظر دی چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمن نه شي. بیا هم یوسف خان زدران دا موضوع له ښاغلي خادم سره څېړلې او په سر کې هند ته د افغان ولسمشر سفر ته په پام سره په دې اړه چې له پاکستان سره باید څه ډول افغانستان اړیکې وپالي د هغه نظر پوښتی دی.
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپلو کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاست نشي کامل بدلی او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او ښېرازۍ خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیدا هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لوري د پاکستان سره د دې ټولو سن سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي، ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وضع کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګورې په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل دا د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هرې مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپلو صادراتو خبره کوو، د خپلو وارداتو خبره کوو، نو زه فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دي او $100 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لږ تر لږه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان له لوري بندیز لګی، دا په خپل ذات کې له خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانوره ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستي یاري دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت ګټه کولی شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستي او یاري هغه د پاره ګټه کوي، نه دا چې واز موږ د مات لاس څخه خیز باندې هغه پر غاړه کې زنګیدري یوسو. مګر تر هغه ته پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته شي، قاطعیت رامنځته شي، د دوست او دشمن تعریف رامنځته شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپل ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول د خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل نورین لپاره لار راوړل.
بلې خادم صاحب، کله چې هندستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان له خوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت ایلمندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لږ تر لږه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دادي چې پاکستان په خپل ژمنو باندې وفا وکړي، لاغي ورسره به دا اړیکې او دا تګ راتګ لاخه کیږي. په دې ورخه کې ستاسو نظر
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. او که چې تا غیر سیاسي او بی پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي. عاجل باید د سفر وشي. هندستان زمونږ هر درد او هر تکلیف د دوانش جوړولې. دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې داغوی په خوالی کې خپل خوالی وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې ترسو فشار رانه شي، پاکستان چې ترسو مجبور شي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د کابل اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو په اړه چې باید په څه ډول وپالل شي خپل نظر څرګندو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اورینن د افغانستان په ولسي جرګه کې لفظي شخړې ان تر فزیکی شخړو واوښتې. په فزیکی شخړو بدل شي د دغې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسي جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل. نور حال د ازادي رادیو د خبریالې ناجیه صفوي په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ځینې وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې وروستیو کې مخ په زیاتېدو دی. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی، د جرګې لومړي مرستیال همایون همایون او د دغې جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دی.
امروز پارلمان مسؤلیت نداره،
پارلمان خوندی نری. د دغې جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالۍ او حکومت ته راجع شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه موثق اسناد هم شته.
خو ښاغلی مجیدی روښانه نه کړه چې د ولسی جرګې د غړي په کوم هدف او د کومو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دی. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د دغه ادعا په ځواب کې ومنله چې د شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
موږ هلته تللیو، د شپې 11 بجې وې، دا تلویزیون نشرات یې قطع کړل. خو ښاغلی مجیدی دا انتقاد په دې خاطر کوي چې د لومړي معاونیت موټر یو کال ورسره و او چې ترې بېرته مې واخیسته اوس دا ډول عقدوي چلند کوي.
محمد نعیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي ته تلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر ښاغلی مجیدی فزیکي حمله وکړي.
خبره درسته ده، مولوی صاحب اول خبره تکرار کړه. بخاری سنان دی ترک تلویزیون
جدارتون
لالای صاحب، لالای صاحب کین،
لالای صاحب ابتی خانه ملی افغانستان است، خیرت خاص
جنگ نکه بل راجیک شو.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخونی ولچه د غونډي فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکی برخورد له هرڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره ناسته به نتیجه پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است،
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی، دا د اصولو خلاف دی.
د ولسی جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسی جرګې 4 کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
دا د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو د استازو د نننۍ غونډې حالو. له جرمني ایستل شوي 14 افغانان نن کابل ته ورسېدل. دا چې جرمني د کومو دلایلو له امله دغه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. ښاغلی میاخیل، په سر کې وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې له آلمان څخه په یو چارتر الوتکه کې 14 تنه زمونږ هیوادوال چې د پناه اخیستلو اسناد رد شوي، دوی له آلمان څخه بیرته کابل ته واستول شول چې په ده کې اکثره ځوانان دي، مجردین دي، او په ده کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي وو هلته په آلمان.
څه ډول جرم میاخیل صاحب بخنی سره؟
خو بېلابېل جرمونه وو، نو هلته د دې تر څنګ په ده کې 3 ډوله زمونږ هیوادوال شامل وو. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي وو، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو لور کولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو، دغه درې کټګوري کې زمونږ وادوال په دغه چارتر الوتکه کې شامل.
بل له دې سره ښاغلی میاخیل، د دومره موده کې چې دغه افغانان له جرمني او یا نور هیوادونو نه بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، د دوی کیسونه ردیږي یا بیلابیل نور موارد چې تاسو یادونه وکړه، شمیره به څو ته رسیږي په تقریبي ډول؟
زمونږ اکثره هیوادوال له آلمان او نورو اروپایي هیوادونو څخه په داوطلبانه ډول راځي، نو د جبري استلو په اړه که زه ووایم داسې دقیقه شمیره خو به همدا اوس ما سره نه وي، خو تیر کال لس شاوخوا لس زره کسان په داوطلبانه ډول له اروپایي او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي وو، او له څلور سوه شپږ پنځوس یا څلور سوه اته پنځوس تنه دوی د پناه اخیستلو اسناد وروسته له هغه چې رد شوي دوی له هغو هیوادونو څخه ایستل شوي. تکالې دغه کچه راټیټه شوي، خو همدا اوس هغه دقیقه شمیره نشته، بیا وروسته زه کولای شم چې هغه جزئیات تاسو سره شریک کړم.
له جرمني د څوارلسو افغانانو د ایستل شوو څوارلسو افغانانو په اړه مو د افغانستان د کډوالو بیا رسنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ احمد میاخیل خبرې واورېدې چې وایي اکثره دغه افغانان چې جرمني ایستلي دي هلته جرمونه کړي وو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکمو په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې او د غراز د خبرو په اړه واورېدل چې تر ډیرې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. ریکس ټیلرسن د دې تر څنګ د غراز د نوې ډیلی او واشنگتن پر اړیکو هم خبرې وکړې. په تېره بیا د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د هند رول مهم وباله. د ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. د تر دې وړاندې د دوشنبه پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوو سترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی، په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیره اونۍ په واشنگتن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري. د نن سهار لومړی د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل، وروسته د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وبیني. هند د نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده یې چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. چیر کال د امریکا او هند سوداګری راکړه ورکړه یو سلو پنځلس میلیارد ډالر ته ورسېده، او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه پنځه سوه میلیارد ډالر ته ورسوي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماتق الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډیر زیاتې خبرې کړي، ډیر زیاتې وعدې کړي دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وعدو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملی اقدام وکړي، هغه وخت به د افغانانو مګوري، افغانان به یومنی، ګرد نړۍ به مومنی چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملی ګامونه پورته کړي دي، او په د سولې په برخه کې عملی کار کړی دی که په خبرو شي په خوای خبرې کړي تر هغه وخته پولیس یو افغان هم دا خبره نه مني نه د افغانانو ذهن مني د دې په باره کې ډیر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته نو تر هغې پورې هیڅوک هم دا نه مني نه نړۍ مني نه افغانان مني تر څو چې عملي جامه نه وي راغوست
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کراتو کراتو دې سولې سره د ژمنې وعدې کړي دي خو بالکل په یو وار کې هم دغه وعدې دي نه دي پوره کړي زما نظر د افغانستان حکومت د پاره همدا دی چې په دې حکومتونه ونه غولېږي داسې او د خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دي دغې کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا اوس کومه سوله مخ په وړاندې وړي لیکن د پاکستان خپله شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دو استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي او که افغانستان سولې ته غاړه ږدي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي
د ننګرهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل مخکې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست ویل له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې دي خو اکثره دغه د اوریدونکو وایي چې ښایي دا خبرې ګټونه لري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو اوس فرشته جلازې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې لشتلجه 14 افغانان چې د پناه غوښتنې ارزي په جرمني کې رسوي نن کابل ته واستول شو. د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې زیات ځوانان نارینه وو چې یا یې په جرمني کې جرمونه کړی وو. د جرمني حکومت ته د خپل هویت د څرګندولو په اړه د معلوماتو ورکولو ډډه کړې وه او یا د جرمني حکومت خپل ملي امنیت ته تهدید بللی وو. افغان چارواکي وایي په قشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ بېګا راهیسې نښته روانه ده چې په وروستیو میاشتو کې په سیمه کې ساری نه ولیدل شوی. چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو او د داعش ګڼ شمېر وسلوال په دغه نښته کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په نوې ډیلی کې د هند له چارواکو سره وکتل او په نوې ډیلی کې له خبريالانو سره په څرګندونو کې د پاکستان د ثبات په اړه اندیښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې دای اندیښنه لري چې افراطی ډلې په پاکستان کې د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. خو ویل چې پاکستان د امریکا لپاره مهم هیواد دی. او په ترکیه کې نن د یولسو بشری فعالانو محاکمه ما پایل سو پر دې کسانو تور پولیس وایي چې په ټولنه کې یو جوړی جوړولې او په داسې و سازمان کې غړیتوب درلود یا امرستي ورسره کولې چې ترکیه یې تروریستي ګڼي او وایي چې دوی د دغه سازمانونو سره همکاري درلوده.
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
څلور 50 افغان لوبغاړو د فانکریشن ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عرف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل لوبډلې لومړی پنځیر دوهم او بغلان درې مقام خپل کړ. ښاغلی پیمان وایي چې د فانکریشن په سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه 200 لوبغاړو ګډون کړی وو. افغان لوبغاړو په دوو برخو کې په نهه کټګوري کې سیالي وکړه. د فانکریشن ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالۍ اتم پړاو درې ورځې مخکې پیل شوی وو او نن د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د افغانستان پر ویلچر د باسکټبال لوبډلې خپل دوهمه سیالۍ دیرش د اته اتیا پر وړاندې جنوبي کوریا ته وبایلله. د افغانستان د ملولینو د فدراسیون او د پارا اولمپیک د لوبو مسؤول کبیر خوشبینن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې هم د اکتوبر په درویشتمه نیټه د چین ملولینو لوبډلې افغان لوبډلې ته واتیا د دیرشو پر وړاندې ماتې ورکړه. د آسیا د اتلولۍ سیالۍ د چین په بیجنګ ښار کې د سباندې 14 هیوادونو پر ویلچر د باسکټبال لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په درویشتمه پیل شوی او تر 28 به دوام وکړي. او د منچستر یونایټیډ ټیم د انګلستان د اتحادیې لیګ ته لار ومونده. تیره شپه منچستر یونایټیډ 2-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه او په دې ډول د انګلستان د اتحادیې لیګ راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړه. دغه لوبه د سوانسی په کوربتوب د انګلستان په لیبرتي ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای
او مخله دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسېږي چې د بشري حقوقو په اړه یو موضوع راخلو. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نرخزیانو د ټولنې مشرانو د پاکستان له مرکزي او لدی هیواد له ایالتي حکومتونو غوښتي چې د دوی استازو ته د مرکزي او ایالتي اسمبلیو کې څوکۍ ورکړي. دوی د غراز د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه هم جوړ کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د پاکستان له مرکزي او صوبایي حکومت د هیواد په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د څوکۍ غوښتنه کړې او وایي چې دوی د استازو ته د پر روانو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د غوښتنې د نرخزیانو یوې ټولنې د سهشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې د روان 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د نرخزیانو د ګډون په اړه جوړه شوې وه، او په همدې هدف یې د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نامه د یوې ټولنې د جوړېدو اعلان هم پکې وکړ. په پېښور کې د نرخزیانو د ټولنې مشر فرزانه وایي اوس وخت راغلی چې موږ خپل استازي قومي او صوبایي سمبلیو ته ولیږو، او په خبره یې د دوی استازي کولی شي چې ستونزې په ښه توګه حل او د حقوقو په ترلاسه کولو کې جدي هلې ځلې وکړي. نوموړی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وایي
چې څونه د خواجه سره جمع شوي دي د څلورو صوبو نه، زموږ مطلب دا دی چې دوی په اسمبلی کې دوی ته یو یو سیټ ملو شي او دلته کښېني نو د خپل حقوق دپاره به کار وکړي، او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کښېناست د پنجاب نه یا زموږ خیبر پختونخوا نه بلوچستان نه سند نه، نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سرا او تعداد څونه دی، یا خواجه سرا کول څه غواړي، او خواجه سرا ته د خپل حقوقو پته ده چې زموږ په کار څه دي، او په کار موما غړي کوم چې د یو ښځې په کار دی یا د یو سړي په کار دی.
په دغه غونډه کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان د نورو خاورونو نرخزیانو هم ګډون کړی و. یو اردو ژبه نرخزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي هیله لرو چې د ټول پاکستان نرخزیان په انتخاباتي پروسه کې برخه واخلي، را روانو انتخاباتو کې خپل استازي ودروي، او له دې لارې سیاسي پیاوړتیا ترلاسه کړي. نوموړی په دې اړه وایي
ٹرانسجنڈر کی ایجوکیشن پہ بات کرتا ہے، وہ پرنٹ رائٹس پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ سراؤں کو ایک
ہر سوک دن نرخزیانو دی تعلیم او نور حقوق پاڑا خبری کوي، خود دی وقت نہ کوي چې نرخزیان باید په سیاسي پلاوه هم پیاوړي شي. نو موږ په سلور واړو صوبو کې دی لپاره کار وکړ، او نن موږ هم دې هدف تر لاسه لپاره د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نوم دغه اداره جوړ کړه.
اس کے لیے یہ جو ہم نے آل پاکستان ٹرانسجنڈر الیکشن نیٹورک کا قیام عمل میں لایا.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې نرخزیانو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې تیزې کړي، او له حکومته بېلابېلې لکه په پاسپورټ او تذکره کې د جنس تعین، په تعلیمي روغتیایي ادارو کې د نورو ښاریانو په څیر یو ډول حقوق، د کار کولو حق او یو شمېر نورې غوښتنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت روان کال په جون میاشت کې د لومړي ځل لپاره په پاسپورټونو کې د نرخزیانو لپاره جلا جنس ولیکه، او له دې لارې د هغوی یو غوښتنه ومنله.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.69 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوې ده؟
تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي، او شکنجه هم ثابته سي چې دا شکنجه سوی د دې کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجه په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مو مامور د ضبط یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې ترڅنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانونی د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخکې درته پیشبینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکمو له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د له لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله، د شکنجې په نتیجه کې د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسا باندې خپل فایده یا تحرک د لاس و د پښو له لاسه ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي او هغه زمونږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هرش یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریزی او داسې نور موارد، دی که بیا عرش تایی اغیط بیا خپلا علایده سزا پو دی ایران پو قوانین که راغله، ولی متاسفان از مون پو قوانینو که ندر راغله. خو برحال هر حق وزوه چی بیا لگزر وقت که غنیسی چی دی شکنجی پا نتیجه که خسارمن کیگی انسان دی حبس نعلاوه اغاو پا جبران بنده جبران خساره بنده هم محکومیگی.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وضعي قوانینو کې چې ده منع سوې ده، اول خو دا دی چې انسان د کرامت خاوند دی، چې الله عزوجلال فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. لو ما مخکې چې تېر هفته کې په پیل کې ویل چې الله عزوجلال وایي ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله چې خالق دې د انسانانو دی هغه وایي چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم نه شکنجه کوم. نو څنګه انسان ته دا پکار ده چې بل انسان شکنجه کړي؟ ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسي کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمی یا روحی درد ورسیږي دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمی و روحی هغه پکار نه ده. درایم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی درد ورسیده ده هغه زخم تر ډیره پورې پاتې کیږي. دا د دې باعث کیږي چې دغه بندی یا مزنون او یا تورن کس چې کله شکنجه شي د مامور له طرفه ده په واز د اصلاح ده اوغده بند کیږي، په چې کله د محبس نه راووته هغه خپل غچ د خلکو نخلی او دغه زخم تر ډیرو پورې پاتې کیږي. روحي زخم هم د انسان د وجود نه نځي او فزیکی زخم هم نځي، ځکه زموږ افساس کې هغه عام متل دی وایي د هر څه زخم بلار سي د خولې زخم بلار نسی.
سیرت صاحب، د اعتراف لپاره بغیر له شکنجې څخه نور کومې لارې موجود دي؟
د تحقیق په ترس کې او د تحقیق لپاره چې یو مجرم ثبوت د جزای معلوم سي سده مرتکب د دې جرم سوی، شکنجه لاره نه ده. صرف یو شی چې هغه اعتراف دی، دا یو وسیله د وسایلو نه ده. نور ډیر وسیلې دي چې کوای سي پولیس او سراندوال د خپل زکاوت د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. چې دغه له خاطر ډیر موارد دي لکه چې کله مزنون نیول کیږي هغه به مقابله شد هغه دی هلته فورم دی مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی چې کله دا تو مزنون کس نیول کیږي دی او ځای نه که کور یا کوټې نیول کیږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي تلاشي سي او مسلسل په محضر د گرفتاری په ورق کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې څو بالښت میز کمپیوټر چی شو چی حتی سیګرټ لایټر نسوار چلم هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمع آوری د شواهد و مدارکو ده، تلاشی د منزل ده او په سفلین که به د مزنون یا توران کس دقیقی که چی چاچی رو بانده داوی چی اغا شناسیو که ده کس و کنو او ضبط د اشیا او ارزیابی ماینات تخصوصی او په آخره که د سراندوال درایت ته در اړین او مهم ده چی ده ده خپل درایت نه کار واخلی چی ترغو پوری مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واده رسي چې خپل حقایق وو چې وو لکه دوه ورځې مخکې د څه اراده والا پرون څه چیرته وې سبا ته د څه اراده ده پرون د چا سره ملاقات کړی سبا ته د څه اراده وه یعنې دا دغه مامور پر اړه لري. خوشکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده نور کامل موارد اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په غسره کوي سو چې تر هغه دغه مظلوم یا توران کس باندې جرم ورد ثابت کو لغ نور لارو نه به مونږه استفاده کو.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی راشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاس سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په افغانستان کې دا مهال ایا د شکنجې موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه د انتقالي مؤقت ادارې نه را پدې خو مختلفو کلونو کې شکنجې معمول وي خو لله الحمد د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونه یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول ولیدل سول مستند سازي سوله ګزارش ولیکل سو رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کاله پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورده شکنجې د دولتي نظارتخانو یا توقیفخانو کې د په ثبت ورسېدې په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې د دې په هکله بیا هم پیشنهادونه نشته سوله. په نه پنځوسم کال کې دو اتیا چې مونږ د څلور نویم کال نه پنځه نویم کال ته پرتله کړو نو په دې کې لس فیصده بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام نه وزي قوانینو ته احترام فقط لکه هغه مخکې تعریف کې سیموال دوی سره شخصي وغده یا سمتی یا زبني او یا سیاسي اوغدي دي چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او تورن کس نه اعتراف واخلي. دا هم یو وسیله ده د وسایلو نه نور نه ده. منتاب په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې مونږ نړیوالو ته ثابته کړو چې مونږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده. راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمون مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي په دې باندې باید مونږه کوشش زیات وکړو.
ډېره مننه سیرس. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګه نکړه خدای به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاغه چې کفتر بوځي او د شپېلې وښنه او دغه تور رنگ کالي وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلي.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معناوي لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي. لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندۍ ته ځم او خپل خپلوانو کر ځم، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رہی نسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې خزي، خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي، هغه جګر خونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معناوې لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی دغه عروس د پاره خستیو نو باوجود چې دا ډیر ښه کالی وو ډیر جلبلی کالی وو او ډیر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنګ ورکړه، یعنی رنګ یې دا ورکړه چې د یو شګومې بد لري په موږ باندې د تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
منګه نکړه خو به کېغه منګه نکړه ډیر شان اس کاګه چې کفتر بوځي او دا شپلې وهله او دا تور رنگ کالي اوسه د ما قطعاً منی دونه، حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم وای پتا باندې خوشګون نه لري وای پتا باندې نه زیانه مطلب اغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګو درې حال یو کلی موافقه یو تور ډیر که په قیمت می اخیستې وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کاردن مادار سب کار شو بتن دکاندار تا ویلی وای والا سهلا در کنور چا شکار نه دکړ اغه وای تاسو ته حساب دکې مال مګ نه کمل کړ بس پچ نه کمل کړ وای ما خدا شي
د نوموړي په خبره چې اکثر وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ور کوي. محمد اکبر کوچای اکثر وخت سپین رنگ کالی اغوندي، دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ مزیت خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خنه دنه مونږ تقریبا په څو کوری ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت کزه د سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرف ده خدای کې څو څه بشو مته غلط فکر وکړ چې ما پر غلط زیا
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بینوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام، په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکی باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنای غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق لمخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بنا ان مونږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بنا ان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنگ چې ورسره ملګری کوي اته رنگ وایي. سور رنگ دی، نارنجي رنگ دی، زیړ رنگ دی، شین رنگ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زیزی نہ بنا ان دا رنگون چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اته په اته کې ظرف کا چلوش پیت کیږي، نو بنا د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پمدی وو یا اته رنگونو کی پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخیره پوری دوام نکي. بل رنگ سور رنگ دی چې عین د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور رنگ دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا د سور رنگ چې څوک خوښي نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به وي، بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ. په دې کې مثلا په خپل روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.